ازادي راډیو صاف او روانه واوري څلورش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
خلاص د یو لسم ټولګي و دی لسم لوست. نن ورځ راځو د ارتروپودا یا هم مفصله حیوانات فایلم چې تیر لوست کې موږ ویلي وو، هغه راځو د هغو ډلې پیژنو یا د هغوی ټولګي پیژنو چې موږ هغه نه ژوندي موجودات چې وه په څلورو ټولګیو باندې ویشلې وه، چې د کلک پوټکو ټولګي وو، د حشرو ټولګي وو، د انکبوتیه ټولګي وو او د زرپشو او سرپشو ټولګي. راځو دوی ټوله په تفصیل سره پیژنو چې دوی څه ځانګړتیاوې لري او څه ډول جوړښت لري. زموږ ستاسې درس به د اووه نیمې مسافې څخه تر یو سلو درې مسافې پورې دوام وکړي. راځو د کلک پوټکو ټولګې لومړی پیژنو. د کلک پوټکو ټولګې چې دی د کریستا په نامه د لاتین کلمې څخه اخیستل شوی دی، چې دا په معنا د کلک پوش سره ده. یعنې دغه کوم ژوندي موجودات چې دي، دوی خپل جوړښت چاوخوا کوم جوړښت لري هغه ډېر کلک دی، او په هغه کې موږ مثال د چونګاښ ته ورکولی شو. دغه رقم د کری فش ده، دی ځینې معمولي چونګاښان دي، شرمپس دي، چې دغه ټوله حیوانات چې دي په ځینو هیوادو کې په ځینو مملکتونو کې د غذا په ډول ورڅخه ګټه اخلي. همدارنګه دوی چې دي په اوبو کې، سمندرونو کې، دغه رقم ځینې ډولونه چې دي په ډنډونو، ویالونو، کاریزو او ځینې نورو برخو کې خپل ژوند مخته وړي. راځو د کلک پوټکو ځانګړتیاوې وایو. کلک پوټکي چې دي، د دوی بدن د سخت موادو چې د کیتین په نامه سره دي، د هغه څخه جوړ شوي دي، او د دوی بدن چې دی د ملا تیر نه لري. یعنې دوی د بېشمزي حیواناتو په ډله کې دي، او د دوی بدن چې دی خپله درې برخې لري چې عبارت دي د سر، سینه او نس څخه. ځینې غړي هم په خپل وجود کې لري چې هغه دوی چې دي د ګډو تړلو غړو یا پښو جوینت، مثال فیت هم په دې کې وجود لري چې د حرکت لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه دوی چې دی د ودې پر مهال د بدن پوټکی بدلوي. یعنی دوی چې دی څو واچ کله وده کوي، خپل پوټکی اچوي، چې د دې سره یو پوټکی ایسته کېږي او پر ځای نوی پوټکی رامنځته کېږي، چې د کلک پوټکی وده مثال نه کوي. همدارنګه پرته له د ملا د شمزي څخه دي، او دوی په مختلفو چاپېریالونو کې ژوند کوي، خپل ژوند مخته وړي، او د دوی ځانګړي حسي ارګانونه لري لکه انتنونه چې دي. همدارنګه مرکب سترګې لري د هغه په واسطه ځینی یی چې دی هغه د مرکبو د دوو سترګو څخه اضافه سترګې لري چې په هغه باندې کولی شي شاوخوا چاپېریال په ښه ډول سره هیڅ کړي وویني، او د دوی تنفسي او د وینې چې ده هغه د تنفس لپاره دوی دغه لري ټراکیا سیستم لري چې د هغه څخه په واسطه دوی خپل تنفس کوي، او همدارنګه د وینې دوران چې دی هغه خلاص سیستم دی، یعنی د وینې خلاص دوران لري. او د دوغو کې چې دی ښه مثالونه موږ د حشراتو دور کولی شو، د لړمان، سمندري ځینې مثال حیوانات چې دی په هغه ټولو کې دغه کلک پوټکي چې کېږي شمېرلی شو. همدارنګه دغه کوم حیوانات چې دي د ځینو دایې د سینې او سر برخې سره نښتي وي، او دوی چې دي هم ښځینه هم یعنی هم مؤنثه برخه هم مذکره برخه لري، چې ځینې چې دي پارتوجینیسس دي، چې په دغو کې پارتوجینیسس عملیه صورت نیسي، او همدارنګه دوی چې دي د اطراح عمل چې دي هغه د یو جوړه شنې اطراحي غدې په واسطه سرته رسوي. ترازو د حشرو ټولګي. د حشرو ټولګي کې چې دی مجوای، مچان، ملخان، پتنګان، ورژي، غوماشي، یماشي، دا ټول چې دی په دغه ډله کې راځي. نه ده ډیره برخه د مځکې دوی چې کړی ده تشکیل کړي، د ډیرو برخو کې قرار لري. همدارنګه دغه حشرات چې دی مجوایو، هغه علم چې د حشرات څخه بحث کوي هغه د انتومولوژي په نامه سره یادیږي. او دوی چې دی په یوناني ژبه کې ورته انتمون وایي، ځکه چې انتمون په معنا ده حشرې سره دی. دغو حیوانات ته د انسیکټس کلمه هم کاریږي، ځکه چې انسیکټس چې دی خپله د پرې کولو په معنا سره دی، او د دغو حشراتو بدن چې دی هغه د بندونو څخه جوړ شوی دی، نو ځکه دغه کلمه ورته ډېر کاریږي. همدارنګه دغه کم حشرات چې دی دوی د زنځیر کې، د غذایي زنځیر کې ورسره، مثال د کم نباتات چې ګرده چې غذایي زنځیر کې هم برخه اخلي، او کم نباتات چې ګرده چې د ګرده خپرونې کې هم دی مرسته کوي. چې دوی د ځینو هغه کم نباتات چې مثال شرنګ ولري، شبوي ولري، د هغو نباتاتو کې پر هغو باندې کښېني، پر ګلپاڼو باندې، چې د هغه له امله څه کېږي؟ ګرده شیندنه صورت نیسي، چې په تېرو لوستونو کې موږ د دې څخه د دې په باره کې خبرې کړې وه. او دغه حشرې چې دی په مختلفو ساحو کې د مځکې، مثال په خوږو اوبو کې، په تروو اوبو کې، په وچه کې، دغه رقم د نباتاتو د پاسه او د ځینو د حیواناتو د پاسه هم خپل ژوند شکیه مخته وړي. راځو ورپسې د حشرو عمومي ځانګړتیاوې پیژنو. حشرې چې دی د دوی هم موږ وایو بدن درې برخې لري، چې هغه عبارت دي د سر، سینې او نسخه. سر کې چې دی حسي ارګانونه وجود لري، لکه سترګې دي، انتنونه دي، او خوله وجود لري. همدارنګه د سینې په برخه کې چې دی د حرکت لپاره د پښو او وزرونو، کم وزرونو او پښې چې دی په هغه د سینې په برخه کې، چې دا خپل سینې برخه چې هم ده د زنده په ډیر کړي ویشل شوی دی، یعنی د کړي جوړ شوی ده، بند بند دي. او بل د نس په برخه کې چې دی د دوی کم هضمي سیستم، تنفسي او تناسلي سیستمونه ټوله په دغه برخه کې قرار لري. د دوی دوی چې دی دوه انتنونه لري، چې حشرات خپل د دوه انتنونو له لارې د بوی او لمس په حس کې ورڅخه کار اخلي. او دوی دوه جوړې وزرونه، ځینې چې دی دوه جوړې او ځینې هم څلور، یوه جوړه وزرونه لري، چې د دوه وزرونه مثال لکه مچان چې یوه جوړه، همدارنګه ځینې نورې چې دی یوه جوړه وزرونه لري، او ځینې چې به دی هیڅ وزرونه نه لري، لکه هغه میژیان یادولای سو. همدارنګه دوی چې دی درې جوړې ګډې پښې لري، چې شپږ مثال حشرات چې دی شپږ ګډې پښې لري، چې د حرکت لپاره ځانګړې شوي دي. د هغو لپاره دوی چې کوي په تیزي سره کولای شي، ځینې چې دی ډېر په تیزي سره کولای شي د یو داسې خوب ځای ته حرکت وکولای شي. همدارنګه د اطراح لپاره چې دی دوی د یو د دوو یا زیاتو مالپیګې ټیوبونه په واسطه خپل د اطراح عملیه سرته رسوي، او لکه څنګه چې مو ویله حسي غړي او عصبي جهاز هم پکې کې وجود لري. او ځینې چې دی په دې کې د ژغ تنابونه وجود لري، چې د هغه په واسطه دوی کولی شي چې اوازونه تولید کړي. او د دوی په دې کې چې دی هم نارینه او هم ښځینه جنسونه وجود لري، چې القا یې خپله داخلي ده، او خپل په القا په وخت کې دوی مختلف پړاوونه سرته رسوي. رازو د دوی چې دی بیرونی برخه چې دی د بهرنۍ برخه چې ده پوټکی چې دی هغه کلک دی، چې دغه د کیټین څخه جوړ شوی دی، او د ساتنې او ملاتړ لپاره دی. او مرکب سترګې لري چې ډېر عدسیه لرونکي دي، او د دوی څخه دوی مثال کولی شي د هرې زاویې څخه شان وویني. همدارنګه تنفسي سیستم چې دی د ټراکیا په نامه نلونه لري، چې اکسیجن مستقیم د بدن حجراتو ته رسوي. او خوله چې ده د خوړو لپاره ځانګړې شوې ده، یعنی د خولې جوړښت چې دی د هغوی د خوړو ډول پورې اړه لري، لکه چیچل، خوړل یا هم میده کول. او دوی هم د بېشمزوی حیواناتو په ډله کې دي، لکه څنګه چې موږ وویل دي چې دی نارینه او ښځینه جنسونه، او دوی د وخت کله چې نمو وده کوي خپل په ځان کې مختلف بدلونونه، چې دا د میتامورفیزس یا هم استحاله په نامه سره دی، چې په دې کې ځینې حشرات چې دی مکمل استحاله لري، او ځینې چې دی نامکمل استحاله سره خپل ژوند مخته وړي. چې په مکمل استحاله کې چې دوی دی هګۍ، لاروا، دا پوره مرحله سرته رسي، لکه مثال مچی ده، پتنګ دی. او په نامکمل کې چې دی هغوی یوازې چې کېږ د هګۍ څخه مستقیم اول کوچني جوړښتونه، وروسته بیا بالغ کېږي، یعنی د دوی په شکل کې موږ ډېر تغیرات نسو لیدلی. دغه کم حشرات چې دي مختلف ډولونه لري، چې مثال موږ یې پتنګان دي، ملخان دي، ځینې کوچني خزدکي دي، میږیان، در ټوله د دې په ډلو کې راځي. او پات دی نیوی دا رقم مثال د استهلال مرحله کې دوی چې د زنی پټکی یم چې چې د هغه څخه د دوی مثال هغه نوې پټکی رامست کیږي ورپسې راځو د دوه ډلې څخه معمولی ملخ وایو ملخان چې دی هغوی مختلف شکلونه لري او په مختلفو ساحو کې ژوند کوي او دوی چې دی خوراکي چې دی واشه او شنه شاندی نه ده نباتات څخه خپل تغذیه کوي په دې کې موږ وایو ځینې ملخان چې دی هغه په یوازې سره او ځینې او ډېری چې دی هغه په ډله ییز ډول سره ژوند کوي چې دوی د په ډله ییز ډول د یو خاصه خو بل خواته چې کله حرکت کوي یا د یو په دغه سره دوی چې دی ډېر کرنیزو برخو هغه ځایونو کې چې مثال کرنه وجود ولري یا نباتات وجود ولري دوی هغه کرنیز محصولات له منځه وړي چې دا چې دی د نباتاتو د کرنیز محصولاتو لپاره د یو خطر په ډول سره دی پسې د معمولی ملخ وروسته د دوی جوړښت پیژنو چې دوی څه ډول یو جوړښت لري معمولی ملخ چې دوی هغه بند بند جوړښت لري او خپل په جوړښت کې درې عمومي برخې لري چې عبارت دي د سر سینې او ګیډې څخه د سر په برخه کې چې دوی دوی دوه نشونه لري انتنته شکرونه لري چې د هغه په واسطه د دوی مثال د رقم هیڅونه چې دوی کولای شي همدارنګه دوی مرکبې سترګې لري جانبي سترګې لري چې د دوی سترګو په واسطه دوی د هرې زاویې څخه کولای شي شان وویني او یعنی څو وجهي دي دا کم عدسی چې په دې کې وجود لري څو وجهي عدسی دي او د سینې په برخه کې چې دی د دې سینې چې د په درو برخو ویشه سوی ده چې مخکینی سینه منځنی سینه او رستنی سینه ده چې دا سینې چې د خپل بند بند یا د سینې په برخه کې پښې او وزرونه وجود لري او بل چې دی د ګېډې برخه ده چې په ګېډه کې چې دی د دوی تناسلي غړي یعنی د دوی کم سیستمونه چې دی د ملخ کم سیستم چې دی هغه پکې کې قرار لري ورپسې راځو د شاتو مچۍ وای د شاتو مچۍ چې د هغه زموږ د ټولو چاپیریال کې چې دی یو ډېر ګټوره مچۍ څخه شمیرل ګټوره حشرات څخه شمیرل کیږي چې دی عموما په ډله ییز ډول سره ژوند کوي او مکمل استهاله لري او دوی په درې ډول ویشل شوی دي چې هغه یو ملکه ده چې هغه چې وی نرانی دي چې دنده یوازې د ملکې القاده او درېمه کارګران یا هم شزینه شندې موچې دي چې د دوی دنده چې د دوی د کم نور پات ټول دند چې دی هغه دوی سر ترسي مثال د زالي جوړول دي د کندو پاک ساتل دي خواړه چمتو کول دي همدارنګ د ملکې د بچیانو ساتنه ده د ټول څوک سر ترسي د کارګران شزینه موچې سر ترسي دوی چې د ګلانو شا یا شیره چې د هغه را اخلي د کیمیاوي تغیرات وروسته په قندي موادو باندې بدلوي همدارنګه دوی چې د خپل سپیدغه د زوشا څخه د لارواله پر سپینډاله مواد جوړوي او دوی بل دند چې دوی د کندو څخه هغه کم مثال کان چې د نباتاتو کان چې دی هغه ټولوي او ورسخه د موچي چسب جوړوي یا موم جوړوي چې د هغه څخه د دوی د کندو په جوړولو کې ګټه اخلي همدارنګ شاتي اصل چې دی دغه کم شزینه کاریګرانی چې دی دوی د زوشا اخلي چې د مثال په خپل په میده کې چې دی د شات په میده کې ډکوي او کله چې دا د شاتو میده ډک کړل هغه د کیمیاوي تغیرات ورسته په مثال د کاستروز او لولوز قندونو باندې بدلوي چې بیا کله چې خپل په کندو کې دی کښې شول په کورونه کې ځای پر ځای کوي نور موچی راځي د خولې په وسیله کیمیاوي تغیرات ورکوي او اوبه د خریبې تبخیریږي چې په دې سره موږ وایي 18% چې دی اوبه یې پکښې کې او پاتې 8% واویا اشاریه 15% چې ده هغه ټول قندي مواد انزایمونه او دغه شیان دي روس په سره زو د ورېښمو چنجي چې دی ورېښمو چنجي چې دی دا هم د ورېښمو تار سره رامنځته کیږي چې دا چنجي لومړی کله چې د لاروا په وخت کې د دې څخه یو ډول انزایمونه د خولې کې غوډې لري چې دغه انزایمونه چې دی د هوا په واسطه د سشنه مواد ماده چې کله را وڅ سوي دا د هوا په واسطه وچیږي او دغه بي خپل پرزان پیچي چې هغه یو غوزه زنی جوړي جو د غوزه په وخت کې د خپل استراحت مرحله سر ترسي کله چې لاروا مرحله سدي د هغه لاروا مرحله ورسته الوزه چې د الوز تو مخ کې مثال کم کسان چې دی را ولاړی جو د دې کم دغه چې دی شئ شوی او د دوی دغه کم دغه څخه ورشم تاسو څخه استفاده کوي اخیرنی برخه کې درې پښتنې لرو لومړی پښتنه د شات څه ډول جوړیږي دویمه پښتنه د حشرو عمومي ځانګړتیاوي څه شي دي او درېمه پښتنه د ملخ د بدن بهرنی جوړښت واضح کړي سستو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
Thank you.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه نیکی هیله می اومنه هیله لرم چې جوړو او صحتمن بیاست شنه غلاست د ولسم ټولګي و دې لسم لوست نن ورځ لوست کې راځو موږ او تاسو ځینې غدات او همدارنګ د دوی هورمونونه پیژنو چې دغه کم هورمونونه چې دي زموږ په بدن کې کوم تغیرات راولي او پر کومو برخو باندې تاثیر کوي په دې لوست کې مو د کلسیم د کچې اندازه د ګلوکوز د کچې اندازه همدارنګ د هدف حجره مو پیژندل چې دا کم هورمونونه چې تولیدېږي هغه څه ډول د هدف حجرې ته خپل ځان رسوي او پر کومو هدف حجره خپل څه شي ده هغه مو ټول زده کړل نن ورځ لوست کې راځو دغه کم پاتې موضوعات چې دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو زموږ ستاسو درس ته یو اویم صفحې څخه تر پنځه اویم صفحې پورې دوام کوي تاسو نخامیه غوده پیژنو نخامیه غوده چې د ماستر غوده په نوم سره هم یادیږي چې د بدن د اندوکراین سیستم یو مهمه برخه ګڼل کیږي دغه غوده چې د مغزو په پای کې موقعیت لري او په ځانګړې توګه د مغزو لاندې برخه کې په یو هډوکي کې چې د سیلا زګ په نامه سره یادیږي د تکرار لري او نخامیه غوده چې د بدن د هورموني توازن او تنظیم لپاره حیاتي رول لوبوي د نخامیه غوده جوړش چې دی هغه د غوده د مخ برخه ده یا انټیریئر لوب دی چې دا برخه چې د نخامیه غوده تر ټولو لوی برخه ده او د هورمون تر ټولو زیات تولید کوونکې برخه هم ګڼل کیږي د دې برخې هورمون چې دی د هایپوتلاموس د سیګنالونو په اساس تولیدېږي ورپسې د دې پوستیریئر یا هم د غوده شاته برخه ده چې دا برخه چې د عصبي نخا موادو څخه جوړیږي چې د هایپوتلاموس سره مستقیمه اړیکه لري او د دې برخې هورمونونه مستقیما له هایپوتلاموس څخه لیږدول کیږي د پدې چې د نخامیه غوده چې د مختلف ډوله هورمونونه د دغه کې تر شو کې په ترڅ کې مختلف تغیرات په بدن کې راځي په لاندول سره ویلې سوچې نخامیه غوده چې د یو مهمه اندوکراینی غوده ده چې د بدن د هورمونی توازن د تنظیمولو لپاره حیاتي رول لوبوي او د دې چې د موږ وایو چې دا غوده چې د دوو برخو د مخ او شا برخ څخه جوړه شوې ده او د مختلفو هورمونونو تولید سرته رسوي چې د نورو غدو فعالیتونه هم د دې په غاړه یعنی د نور غدې چې د هغه تنظیم د فعالیتونو تنظیم چې دی هغه هم د سرته رسوي لکه د تایرایډ غوده د ادرینال غوده او د تناسلي غوده د چشې دي د ټول د نخامیه غوده په واسطه فعالیتونه کنټرولېږي نخامیه غوده چې د پدې کې اختلالات کولای شي چې د بدن په مختلفو سیستمونو باندې جدي ستونزې رامنځته کړي یعنی د دې د مثال تخریبې دل یا د زیان رسیدل زموږ د بدن د ډیرو برخو د ډیرو هورمونونو د نترشو کېدو لامل کېدلی شي ورپسې راځو د نخامیه غوده ډولونه وایو چې په هغه کې لومړی راځي د رشد هورمون یا هم گروت هورمون چې جی هچ ام یادولې شو چې دا یو حیاتي ماده ده چې د نخامیه غوده د مخه برخه لخوا تولیدېږي یعنی د مخکینی برخه چې ده او دا هورمون چې دی د بدن عمومي وده د هډوکو او عضلاتو جوړښت او د انرژي لپاره ذخیره کولو پروسه تنظیموي چې دا جی اچ چې دی یا گروت هورمون چې دی د دې تولید او آزادېدل د بدن د مختلفو اړتیاو او سیګنالونو پر اساس تنظیميږي د دې څخه موږ ته معلومې شي دوی کوم اساسي فعالیتونه سرته رسوي دی چې دی د هډوکو وده سرته رسوي یعنی دا د جی اچ کوم هورمون چې دی د هډوکو د اوږدوالي او ضخامت لپاره ډیر مهم دی او دا هورمون چې دی د هډوکو د جوړښت لپاره د پروتین تولید زیاتوي چې په پایله کې دغه د هډوکو کې د کلسیم جذب شکیږي ډیریږي کلسیم په زیات اندازه کې دی چې په دغه هډوکو کې جذب کړل شي همدارنګه بل چې دی د عضلاتو جوړښت او وده ده د عضلاتو په جوړولو کې دغه کم د جی اچ هورمون چې دی ډیر مرسته کوي دغه هورمون چې دی د عضلاتو حجرو ته د پروتینونو د جذبولو او د عضلاتو ودې لپاره د انرژي تولید هڅوي همدارنګه د شحمو د کموالي تنظیم د کاربوهایډریټ میتابولیزم او د بدن د انټي باډي تولید چې شکیږي د دغه گروت هورمون په واسطه تولیدېږي او زیاتېږي د رشد هورمون چې دی هغه خپل په مختلفو ډولونو مثال دی وجود لري چې یو یو دند سرته رسي او بل خپل بل دند سرته رسي او کچیر د رشد په هورمون کې یا د گروت په هورمون کې
کمبود راسي د نوموي کس د مشکلات سره مخامخ کیږي. مثال ک چیرې جی ایچ کمبود په ماشوم کې رامنځته شي، د ماشومان د ودې کمښت رامنځته کیږي، چې د بالو مثال او د بالغو کې چې د عضلاتو کمزوري لامل کیږي، او کم د رشت کمبود نشي چې دی هغه مثال مشته داسې معلومی چې د ماشومان چې دی په هغو په واده کې زنج رامنځته کیږي او د عضلاتو کمزوري ورسره لري، او انرژي په دغو کسانو کې چې په کم اندازه وجود لري. عموما ماشومان چې دی هغه په دوی کې میتابولیزم عملیه ډېر چټک یي، ډېر زیاته یي، نو ځکه دوی ډېر فعالیت سرته رسوي، ډېر انرژي مصرفوي. که چیرې دغه انرژي کموالی پکښې راښکاره سي، نو موږ په دې باندې شکمن کیږو چې دوی د ګروت هورمون چې دی هغه پکښې کې کمبود شوی دی. یعنی د رشد هورمون چې دی د هغه دپاره درملنه هم وجود لري. رشد هورمون چې دی ډېر اساسي رول لوبوي زموږ او ستاسې په د بدن په سیستم کې. ورپسې د نخامي غدې بل ډول ته راځو چې د پرولکټین هورمون دی. د پرولکټین هورمون چې دی دا د نخامي غدې د مخ برخه کې تولیدیږي، او دا هورمون چې دی د بدن د مختلفو فعالیتونو لپاره حیاتي اهمیت لري، خو د ښځو په ځانګړي توګه د شیدو تولید کې د مثال چې لومړني غذایي مواد دي د هغو دپاره خورا ډېر مهم دی. او پرولکټین چې دی نه یوازې د شیدو تولید لپاره حیاتي دی، بلکې د تناسلي سیستم، د امیون سیستم، او همدارنګه د بدن د نورو فیزیولوژیکي فعالیتونو سره هم تړاو لري. د پرولکټین فعالیت چې دی هغه مثال د شیدو تولید دی سره رسي، چې موږ وایو پرولکټین چې دی د شیدو تولید ته وده ورکوي، او د حمل وروسته پرولکټین د سینې غدو کې د شیدو تولید لپاره اړین شرایط رامنځته کوي، چې دا هورمون چې دی د شیدو تولیدول پیلوي او د ماشوم د تغذیه لپاره اړین او مهم دی. همدارنګه دوی چې دی د تناسل فعالیت شکی تنظیموي، لکه څنګه چې مو وویل، او د اوسیدو او فزیکي فعالیتونو سره اړیکه لري. یعنی پرولکټین چې دی د بدن په مختلفو فیزیولوژیکي حالاتو کې تاثیرات لري، لکه د ټینګار او د وینې فشار په کنټرول کې دوی مهمه برخه اخلي. نو د دې څخه، یعنی د دې په موضوع کې کله چې موږ دا خبرې کوو، د دې څخه موږ ته معلومیږي چې پرولکټین کمښت یا پرولکټین کچیرې په کم اندازه تولید کړل سي، څونه مشکلات سره نوموړی شخص مخامخ کیږي. ورپسې د پرولکټین او وروسته راځو د تایراید تحریکونکي هورمون وایو. د تایراید تحریکونکي هورمون یا هم ټي اس ایچ په لنډول سره، دا چې دی د تایراید محرک هورمون دی، یا دغه دی د دې کم هورمون چې دی د نخامیې غدې د مخ برخه چې ده د هغه دخوا تولیدیږي، او دا هورمون چې دی د تایراید غدې د فعالیت تنظیمولو لپاره مهم دی. او د تایراید هورمون تولیدی یا هم ټي 3 او ټي 4 زیاتوي. د ټي اس ایچ تولید چې دی یا هضم زیاتېدل چې دی د هایپوتلاموس لخوا د سیګنالونو پر اساس تنظیمیږي. د تایراید تحریکونکي هورمون چې دی هغه مثال د رقم د تایراید غدې چې دی هغوی تحریکوي، یعنی د تایراید غدې تحریکوي تر څو د ټي اس ایچ او مثال د ټي 4 تایراید هورمون تایرکسین تولید کړي. او دا هورمون چې دی د ټي 3 یودوترینین چې دی بدن ته د میتابولیزم واده او د انرژي تولید په تنظیمولو کې حیاتي رول لوبوي. د دې کم میتابولیزم عملیه چې دی هغه تنظیموي، همدارنګه د نور فیزیولوژیکي فعالیتونو په تنظیم کې هم خپل مهم اساسي رول لوبوي. د دې څخه معلومیږي چې د دغه کم د تایراید تحریکونکي هورمون چې دی هغه زموږ په بدن کې څونه اساسي رول لوبوي، او کمبود سره څونه مشکلات زموږ په بدن کې رامنځته کیږي. همدارنګه د ټي 3 او ټي 4 د دې زیاتوالي په وینه کې کولای سي چې د انسان د تودوخې او خولې مثال د خولې کېدلو اندازه چې کې ډېر کې، یعنی د وینې فشار زیاتوالي سبب هم کیږي. او که چیرې کوم مشپک شي کې رامنځته سي، دوی د جاغور په نامه د ناجوړي سره چې کېږي اخته کیږي. ورپسې راځو د هغه وروسته بل ډول چې دی د ادرینو کورتیکو ټروپیک هورمون دی، یا هم په ساده ډول سره ECTH هورمون دی. د ECTH هورمون چې دی دا هم د نور هورمونونو په څیر خپل اساسي دندې سرته رسوي. دوی چې دی دغه د نخامیه غدې د مخکینی برخې دخوا تولیدیږي، او دا هورمون چې دی د ادرینال غدې د کورتیکسو ترید هورمون د تولید او خوشی کولو تنظیم په غاړه لري. په ځانګړې توګه دا کم کوریزول چې دی د بدن د فشار او ستړیا سره د مقابلې لپاره حیاتي اهمیت لري. دوی چې دی خپل مختلف فعالیتونه سرته رسوي، چې مثال موږ وایو دغه کوم د وینې بهیر سره یو ځای کیږي او د دوی دا د کورټیکس برخه چې د هغه تحریک کوي. یعنی د چې دی په میتابولیزم او وینه کې د ګلوکوز د سطحې په تنظیم کې ډیر اساسي رول لوبوي. ورپسې بل ډول چې دی د فولیکل تحریکونکي هورمون دی. فولیکل تحریکونکي هورمون چې دی دا هم خپل په د نخامیا غدې د جلی څخه شمیرل کیږي او دی هم د نخامیا غدې د مخکینی برخې په واسطه تولیدیږي، چې دغه د فولیکل یا اف اس اچ د تولید او پرمختګ په پروسه کې د شوزو د تولیدي یا اووري او دغه د نارینه او تولیدي غدې کې مهم رول لوبوي. چې دی چې دی مثال په د شوزو لپاره دغه کم اووري فولیکلونه چې دی هغوی تحریکوي ترڅو په شوزو کې تخم چې سي تولید کړي سي، همدارنګه د استروجن هورمون هم د غو تولید هم زیات سي. یعنی دوی چې دی عموما د اشزینه او نارینه د تکثري سیستم کې دوی خپل مهم تاثیرات ښکاره کوي. ورپسې بل ډول چې دی هغه د بل ډول چې دی هغه هم مجوایو چې مثال د ال ایچ په نامه سره هم یادیږي، چې د لوتینا ایزنګ هورمون دی، چې دغه هورمون هم د نخامیه غدې په واسطه تولیدیږي او د دې اساسي دنده چې د هغه مجوایو دی چې دی د تولیدي سیستم د فعالیت تنظیمولو کې مهم رول لري او د شوزو او نارینه او د تولیدي غدو د هورمونونو تولید ته دوی څه کوي واده ورکوي. یعنی پر دې دوی کم دغه جنسي هورمونونه لکه تستوسترون په نامه چې دی هغه څه کوي، پروجسترون په شوزو کې پروجسترون او استروجن چې دی هغه هورمون څه کوي ترشو کوي، چې په دې سره د نارینه او ښځینه خاصیتونه راښکاره کیږي. ورپسې راځو د نخامیه غدې ورستې برخه. د نخامیه غدې په ورستې برخه کې موږ تاسو وایو دوی چې دی د پوستیریر لوب په نامه سره هم موږ یادولی شو چې نخامیه شاخه هم بلل کیږي او دوی چې دی دا برخه د هایپوتلاموس لخوا تولید کیږي، چې موږ په تېر موضوع کې وویله چې اوکسیتوسین او د اوکسیتوسین او زد ډیوریټیک هورمون یا ای ډی ایچ ذخیره کول او خوشې کول دی په غاړه لري. دې چې دی اوکسیتوسین د رحم د انقباض لپاره مهم دی، چې په هغه ځانګړي توګه د زیږون په پروسه کې چې دوی هغه اوکسیتوسین شکایې تولیدوي. همدارنګه ای ډی ایچ دی هغه د اوبو د توازن ساتلو لپاره کارول کیږي، چې د بدن د اوبو ذخیره تنظیموي او د ادرار تولید کموي، چې دا هم د چاپ واسطه د نخامیه د غدې د اخرنۍ برخې په واسطه یا هم پوستیریر لوب په واسطه تولیدیږي. ورپسې راځو اخرنۍ موضوع چې مو ده هایپوتلاموس ده. ان شاء الله چې کوم هورمونونه موږ په دا کوم موضوع نخامیه غده کې مو ویله هغه مو ټول د ځان سره نوٹ کړی او زده کړی مو سي. اوس راځو د هایپوتلاموس غده پیژنو برخه پیژنو. دا چې د خپل د موضوع یو کوچنی برخه ده چې د مغزو لاندې موقعیت لري او دا د بدن د مختلفو فعالیتونو لکه د تودوخې تنظیم، د هورمونونو تولید، د اوبو توازن، همدارنګه د خوب او بیداری د کوم دوره چې ده پروسه چې ده او د خوشي او د غوسې احساساتو تنظیمول لپاره مهمه برخه ده. هایپوتلاموس چې دی د نخامیه غدې سره کار کوي ترڅو مختلف هورمونونه تولید کړي او خوشي کولو کې د دوی په وده کې مهم اثر ښکاره کوي او د بدن د داخلي توازن ساتنه هم تر ډیره حد پورې مخته وړي. دا به زموږ اساسي د نن ورځې موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده د نخامیه غدې دندې څه شي دی واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د رشد هورمون څه ډول هورمون دی او اخرنۍ پوښتنه ده هایپوتلاموس واضح کړي. سسی ټول د توجه څخه نری نری مننه.
زد کوثر لجام را به دل اوبا ها د یقین لغیری راز جدل لحظه تاپ کی تمندلی ماپ کی چورکڑی تے تقدیر خوڑلی تے نصیب ورجلی تد ٹپنو کوری تاپ کی غم مندلی زد دی دور انسان ماپ کی چورکڑی داستا پرانی